قدر من اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه کې درته ز ګلیاز یو وار بیا هر کله وایم په پیښور کې د غرمې 12 بجې شې بي دي په دې خبرونه کې به واوري چې پاکستان کې سیاسي سرګرمیانې توندې شوې دي کورما ایجنسی کې د فوزی عملیاتو درې مورز ده او د قبایلی سیمو یو لوی جرګې په سیمه کې د اصلاحاتو غوښتنې کوي د دې علاوه قبایلی سیمو په اړه هم رپورټونه لرو کولمبې د اسرار عالم مومن نه د دې سات مهم او تازه خبرونه اورو
اول دو مهم خبرونو لنډیز په کورما ایجنسی کې د اورپکو پرځد روان پوځي اپریشن لوجی په زرګونو خلکو کړي کړي د افغانستان د دورې پر مهال د برتانیا وزیر اعظم ویلي هغوی پلان لري له افغانستان د خپل پوځ لږه برخه وباسي او په عراق کې د تشدد په بیلابیل پیښو کې اته کسان وژل شوي دي اوس د خبرونو تفصیل په کورما ایجنسی کې د اورپکو پرضد پوځي اپریشن روان دی چې لوجی د دغه سیمې په زرګونو خلکو له خپلو کورونو څخه کډې کړې دي پاکستاني رسنۍ د چارواکو له خولې وایي د پوځي اپریشن دوران د اورپکو لخوا کوم مزاحمت مخې ته نه دی راغلی په کورما ایجنسی کې د روان پوځي اپریشن په اړه یو عیني شاهد مشال ایډیو ته ویل
کله شیلنګ شروع په دې وخت کې د خټکی میله او تاړي علاقې نه د مختلف خلکو نقل مکانی سلسله جری و چې په دې وخت کې د خټکی میله نه تعلق لرونکي هدایت خان خاندان ولا دوی خزي په لار کې را روانې وي د شیلنګ په نتیجه کې زخمیان شوې دي
د کورم ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ تر مخه د دې عملیاتو لواجی شاوخوا څلور زره خلکو کډې کړي تیر ورځ د پاکستان د پوز د اطلاعاتو څنګه ستر چارواکي بریگیڈیئر عظمت علی مشال ایډیو ته ویلی د دې عملیاتو مخه په کورما ایجنسی کې زی پر زی د اورپکو پټنځایونه لمن جوړل دي کورما ایجنسی د افغانستان پولی ته نږدې سیمه ده چې د پاکستان چارواکو له مخې ځایي او نړیوال طالبان ډلې پکې شتون لري په خبر ایجنسی کې ناڅرګند وسلوالو د ټلیفون یو ایکسچینج او یو سرکاري سکول په چاودیدونکو توکو سره الوزولې دي د مشال ایډیو د خبریال له مخې دواړه پیښې تیره شپه په باړه سیمه کې رامنځته شوې دي خو څه ځاني زیان پکې نه دی شوی د پیښو پړه چا تر دې دمه پر غاړه نه ده اخیستې د راپورونو تر مخه د ډېرې مودې راهیسې په خبر ایجنسی کې د وسلوالو لخوا سکولونه په نښه کېږي تاسو د مشال ایډیو نه خبرونه اورئ د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي په داسې حال کې چې د افغانستان ځواکونو حوصلې مضبوطې دي او هغوی د افغانستان څخه د خپل پوز د لګي برخې د وستو پلان لري د برتانیا وزیر اعظم د خبرې پرون په ناساپی دوره افغانستان ته د رسیدو وروسته کړی دي نو موړی جاته کړه هغه د لشکرګاه سیمې دوره په دې رد کړه چې هلیکاپټر یې د بدرک شوی برتانی پوځي لټون وکړي ولی روستا د دغه پوځي مړی وموندل شو چې تشدد پرې شوی وو دا مهال په افغانستان کې د برتانیا 9,500 پوځیان موجود دي د بشری حقوقو کارکونکي وایي د شام پوز د هما په خار کې یو شمېر کسان نیولې دي دا گرفتاریانې په هغه سیمه کې راغلي چېرته چې روستۍ اونۍ د ولسمشر بشار الاسد پر ضد مظاهرې وتې وې د اسپتال د ډاکټرانو له مخې د دوران درې کسان وژل شوي هم دي د هما خار اوسیدونکو وایي یو شمېر پوځیان پرون په گاډو کې خار ته داخل شو او کور په کور یې د لټون عملیات پیل کړل د بشری حقوقو کارکونکي رمیز عبدالرحمن وایي شاوخوا 250 کسان د شام پوز په هما خار کې نیولې دي ځایي خلک وایي د پوز لخوا پرې ډزې هم شوي دي په عراق کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې اته امنیتي اهلکار وژل شوي او شل نور جوبل دي د دغه هیواد د امنیتي چارواکو له مخې په دې وروستیو دوو ورځو کې د اورپکو لخوا په بغداد کرکوک او موسل خارونو کې په پوز او پولیسو باندې 9 بریدونه ترسره شوي دي همدارز پرون ناوخته په بغداد خار کې یو هوټل باندې راکټي ودغل شوي چې په نتیجه کې د هوټل درې کارکونکي ووجل شو او اته نور جوبل شو څېړونکي وایي څومره له عراق څخه د امریکایي ځواکونو د وطن ټاره نږدې کیږي همره د اورپکو لخوا په راکټي بریدونو کې زیاتوالی راځي همدارز د جون په میاشت کې 16 امریکایي پوځیان د عراق دننه وجل شوي د تیونس یو عدالت د دغه هیواد ملک بدر شوی صدر زین العابدین بن علی ته د وسلې او نشه یي توکو لرلو په جرم کې د 15 کلونو د قید سزا اورولې ده نوموړي ته د دې څخه وړاندې هم د یو کم اتیا زره ډالرو او جرمانې د یو کم اتیا زره ډالرو د جرمانی او هغه او د هغه میرمن ته د ولس د مالی فنډونو د غلط استعمال په سزا کې د 15 کلونو قید اورول شوی د تیونس ولس مشر زین العابدین وروسته له هغې په سعودي عرب کې پناه اخیستې چې د نوموړي پر ضد په جنوري میاشت کې لوی پاسون را مخته شو. د ایران یو عدالت دغه هیواد یو مشهور وکیل ته روسته له هغې د 9 کلونو د کیس سزا اورولې ده چې نوموړی په دغه هیواد کې د اسلامي نظام د ختمولو په جرم کې ککړ ګرځېدلې. د ایران نیم سرکاري خبري اجانس اسنا د رپورټونو له مخې وایي په دغه ایرانی وکیل محمد علي دادخا باندې بندیز لګول شوی چې د 10 کلونو لپاره به نه د څارنوالۍ دنده ترسره کوي او نه به د وکالت پیشې سره تړلی کوم بل کار کوي. ناټو او روس لیبیا کې د ناټو لخوا په روان پوځي عملیاتو خپل منځي اختلاف کمولو کې ناکامه شوي دي. په سوچي ښار کې د ناټو مشر اندري فوغ راسموسین سره د خبرو وروستو د روس د بهنو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي د هغوی تر دې دمه په دې خبره اتفاق نه دی راغلی چې څرنګه په لیبیا کې د ناټو پوځي کمپاین په لړ کې د ملګرو ملتونو قرارداد عملي کیږي. د آسترو هنګرین سلطنت د اخیری حکمران زوی د 98 کلونو په عمر کې مړ شوی دی. آتو هابسبرګ نن په جرمنی کې سا ورکړه. نوموړی په 1912 کال کې پیدا شوی و. د آسترو هنګرین سلطنت د لومړي نړیوال جنگ پای ته رسیدو سره ختم شوی و. د دغه سلطنت اخیری وارث آتو هابسبرګ د دویم نړیوال جنگ وروسته د اروپایي اتحاد اتل وګرځېدو او د 2 لسیزو لپاره د اروپایي پارلمان غړی و. هم دې سره د مشال خبرونه پای ته رسی.
قدرمنو اوریدونکو د مشال ریډیو نو خبرونه اوریدل چې اصرار علم مومند وړاندې کولو. قدرمنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونه او رپورټونه د انټرنیټ د لارې هم اوریدلی شئ. زمنګ د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. په روانه خبرونه کې واورې چې د خیبر پختونخوا پیښور ښار کې د سیاسي ګوندونو لوی جرګې په قبایلي سیمه کې د آئینی اصلاحاتو د نافذ کولو غوښتنه کړې ده. یو قبایلي مشر وایي
دا سمونګه تر اوسه پورې په دنیا کې نه دی کتلې چې یو د ظلم قانون د پاسه دویم د ظلم قانون راشي.
په کورم ایجنسی کې د پاکستان فوج عملیات روان دي او یو شمیر کورونو د سیمې څخه کړي کړي دي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر داودزی وایي چې په دواړو هیوادونو په موجوده حالاتو کې د توغندیو پیښو او د وسلوالو د بریدونو مخنیوي لپاره په ګډه کار وکړي.
دواړو جانبو په دې باندې موافقه وکړه چې باید ډیر عاجل او جدي اقدامات باندې لاس پورې کړو دغه وضعیت بدل شي او دغه حالاتو د بروز نه په آینده کې مخنیوي.
د مومن ایجنسی غلنې کې سرکالی کالج طالب علمان له یو شمیر ستوندو سره مخامخ دي. یو طالب علم وای
څوک چې دی دغه دي د مشران دي ټول ورزو چې سو یاغو هغه نه بعد بس موږ خپل په اسره کو کوي جن چې څومره کال دغه دي د انوستو ولدي او هغه نه کو به بس موږ خپل خوخه چار سم وکړي.
دا او نور رپورټونه هم لرو او ریدلی مهروي مشال رادیو سره وسي. قدرمن اوریدونکو تاسو د مرشال ریډیو خبرونه ته غوږی د دې سات لومبي رپورت. د خبر پختونخوا په خبر خار نشتر حال کې د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو لوی جرګه شوې ده چې سیاسي ګوندونو قبایلی او صوبایي مشران په سیمه کې د ډرون بریدونو د فوزی عملیاتو ودرولو او د آئینی اصلاحاتو د راوړلو په ګډون یو شمیر غوښتنو اعلامیه جاری کړې ده. په دې حق لنور حال د فرحات چینواری په دې رپورت کې ورو
په نشتر حال پیښور کې د پاکستان د بیلابیلو سیاسي ګوندونو لویه جرګه تر سره شوه. په دې جرګه کې عوامي نېشنل ګوند، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارټۍ جماعت اسلامي، پاکستان پیپلز پارټۍ شیرپاو، جمعیت علما اسلام افی، پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ کاف قبایلی او صوبایي مشرانو، قبایلی وکیلانو، زده کوونکو او د ژوند داسې نور اړخونو سره تعلق لرونکو خلکو هم ګډون وکړو. د دغه جرګې د مقصد او د خپلو غوښتنو په حق لباندې د سیاسي ګوندونو ځینې قبایلی او صوبایي مشرانو مشال ریډیو ته وویل
زمانو م اقبال افریدی دے او تحریک انصاف خیبر ایجنسی ارگنائزر حکومت ایکسٹرا عدالت کیلنگ کی گئی مرگونہ کی گئی د دې خلاف مونږ نن د لوی جرګه غوښتل او په دې کې زموږ دام ډیماند دی چې فوری د پفاټا کې اصلاحات نافذ کړی شي.
زمانو م عبدالجلیل جان دے جمعیت علماء اسلام د صوبہ خیبر پختونخوا انفارمیشن سیکریټری ما د دویم چې دیوتا د جمهوریت آزادی ملو شي سیاسي آزادی ملو شي لہذا د دویم چې کم فاټا ریفانس باندې کار روان دی هغه لپاره صدر پاکستان دې په دې باندې اعلان دیو کې او د قبایلو ته د هغه حقوق دی ورکړي.
د دغه جرګې په مهال په سیول پاورز ریګولیشن بل فاټا او پاټا 2011 باندې هم ټکونه وکړای شول، کوم چې 13 میاشت د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری دستخط کړای دی. په دغه بل کې په قبایلي سیمو کې پوز او پولیټیکل چارواکو ته نور زیات اختیارات هم ورکړای شوی دي. په دې حق لباندې ایډوکیټ اعجاز مومند مشال ریډیو ته وویل،
دغه خوځې تر سو پورې چې دا سیول پاورز ریګولیشن بل خبره ده، نو اول خو د دې متعلق مونږ خپل حیران یو چې د جون په اولنۍ هفته کې په دې باندې دستخط وشولې صدر صاحب او گورنر صاحب، او تر اوسه پورې دا بل په منظر عام باندې نه راغلی. نو اول خو دا خبره ډیره د شک او دغه اندېښنه کوي چې دا وجه څه ده. دویمه خبره داره جی چې مونږ خو دا هیله لرله چې په قبایلو کې سل کاله چې کومو یو بلیک تور قانون وچلېده چې هغه د ظلم انتها وه، خو داسې مونږ تر اوسه پورې په دنیا کې نه دي کتلي چې یو د ظلم قانون د پاسه دویم د ظلم قانون راشي.
د دغه جرګې په اخر کې یو اعلامیه هم جاری کړای شوه چې سیاسي او قبایلي مشرانو پکې د چارواکو نه دا غوښتنه وکړه چې په دې سیمه کې د ډرون حملې او پوځي عملیات بند کړای شي، آئینی اصلاحات زر تر زره راوستي شي، پولیټیکل پارټیز ایکټ دې سیمو ته وغځول شي، او قبایلي ولس ته هم د ملک په اعلی عدالتونو کې د اپیل حق ورکړای شي، او په قبایلي سیمو کې د ټولې تړلې تعلیمي ادارې هم پرانیستل شي. فرهاد
شینوار، مشال ریډیو، پیښور. څنګه تاسو واوریدل چې په پیښور کې لوی جرګې په قبایلي سیمو کې د ډرون حملو د فوجي عملیاتو د ودرولو او د آئینی اصلاحاتو غوښتنه کوله، خو په کورم ایجنسی کې د پاکستان فوج اپریشن نن دریمه ورځ ده او دا اپریشن د وسلوالو پر ضد شروع شوی دی. د فوجي اپریشن له کبله د سیمې نه 4000 کورونو کډی کړی دی. په دې اړه مو لږه شیبه وړاندې د مشال ریډیو خبریال طارق اورغزی نه وپوښتل چې دا اپریشن په کوم سیمو کې روان دی او څومره کورنۍ متاثر شوی دي. نو دوی وایي
نن دریم ورځ ده حکومتي سرچینو تر مخه پوستونه مندره ادمیلا ډول راغه څنګه ووټ کله او هاو کله ډومبکی منتو او غوکی علاقو واک ترلاسه کړی دی. په دې کې اول ورځ خو پرون د شیلنګ دوران کې د شیلنګ په وخت کې د خټک میله د خان کور دوه زنانه په دې کې هغه زخمیان شوي دي. کله د شیلزو او د زوی مش په علاقو باندې دا عملیات پیل شول، نو دلته د نقل مکانی سلسله چې دی هغه د شروع شوی ده او تر اوسه پورې جاری ده. په دې کې د حکومت د پولیټیکل انتظامیه تر مخه 3000 خندانونه چې دي دا راوتلي دي، او تر اوسه پورې دوراني کمپ کې 600 خندانونه چې دي هغه راغلي دي. هغه لپاره انتظامات د پولیټیکل انتظامیه تر مخه شوی دي، او 300 کورونه چې دي دا په سکولونو کې دي. د کورب ایجنسی چې کوم ځای کې سکولونه دي په دې کې مشته دي.
طارق اورغزی چې د کورمې ایجنسی تازه فوزی عملیاتو حال یې راکو.
دا مشال ریډیو ده.
قدر من اوردونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګی اوزو د پاکستان سرخار اسلام آباد ته، چرته چې سیاسي سرگرمیانی بیا توند شوې دي. په پاکستان کې د متحده قومي موومنت د حکومت نه بیل دو رستو په هواد کې سیاسي جوړتول چې دی هغه په روان دی. په دې اړه لګښې به وړاندې د اسلام آباد نه همکار علمزیب خان نه پوښتنه وکړه چې د پاکستان سیاسي سرگرمیانی د پاکستان په کوم خار کې روان دي، کوم سیاسي ګوندونه په دې کې ګډون کوي. نو دی وايي
خواجه بسنګ کې د سیاسي ګوندونه د پاکستان په خار په ځای په لندن کې راغونډېدو فیصله کړې ده، او زیاتره سیاسي ګوندونو چې کوم غړي دي هغه د لندن په لور ستلي دي او څه روان دي. د دې سره سره چې ځینې حکومتي غړي هم په لندن کې موجود دي، لکه دا وخت د حکومت له طرفه کوم وایو نو آصف زرداری هم په لندن کې موجود دی، رحمان ملک بدن لندن ته دي. د دې سره سره د جمهوریت علما اسلام چې کوم مخالف ډلو یو مهمه چې کوم ډله ده او په داسې قسمه ګډ جوړ او چې کوم جوړ ټول مونږ وایو په هغه کې ډېر مهم کردار لري. د هغې چې کوم مشر دی مولانا فضل الرحمان هغه نن لندن ته روانېږي. ټول مشران چې لندن ته راغونډ شوي دي یا راغونډېږي هم دې نه دا مهمه خبر دا لګي چې دوی به د یو ګریډ الاینس لپاره چې کوم دی هغه ګډ جوړ کوي.
په دې کې علمزیب خان څنګه تاسو ویل چې په ممکنه توګه د حکومت پر ضد یو لوی اتحاد چې دی هغه جوړ شي. په اسلام آباد کې سیاسي کارپوهان په دې څه نظر دي چې دا کوم سیاسي پارټي دي که متحده قومي موومنټ دی یا مسلم لیگ نواز ګروپ چې دی ګوند چې دی نو دوی ترمنځ اختلافات هم ډیر زیات وو. دغه شانې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډله چې ده نو د دې یو نظریاتي اختلافات هم ډیر زیات دي. په موجوده حالاتو کې سیاسي کارپوهان څه وایي چې د دوی د راغونډېدو څومره امکانات دي او حکومت د دې مخنیوي لپاره سدسي ګامونه پورته کړی دی او کنه؟
جی بالکل ګلایت، څنګه چې تاسو به سوال په دې اخر کې تاسو کوم خبرو کړه هغه وخت هم ما کوله هغه برته زمخ کې ویم ما چې د دې حکومت لري په دغه ځای څه ګامونه پورته کړی نو هغه هم د لومبې سوال یو څه کې زه وایم چې په دغه لړ کې بیګا هم چې کوم دی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او چودري د مسلم لیگ کاف چې کوم مشر دی چودري شجاعت حسین هغه هم یو غونډه کړې ده. د وزیر اعظم ګیلانی پرون هم یو بیان راغلی دی چې دا وخت کوم دی د ګرینډ الاینس دغه شانتي اتحادونو ضرورت نشته. په دې اړه چارواکي دا وایي چې کوم دا وخت دی د ګرینډ الاینس دی په هغه کې باید چې په هغه کې د دوی تر خپل منځ کې اختلافونه شته. په هغه کې مهم اختلاف چې کوم دی هغه دا وخت چې کوم دی په سینټ کې د حزب اختلاف چې کوم مخالف ډلو چې کوم مشري دا غیلې لپاره دی.
عالم زیب خانو د اسلام آباد نه چې د پاکستان موجوده سیاسي صورتحال په اړه تاسو خبرولې.
پښتو وایي مشال ریډیو وار.
قدرمن اوریدونکو اوس تاسو پام را ګرځو د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د اړیکو پلو. په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان په ګډه پوله د توغندیو د لګیدو او وسلوالو د او ایخودو د داوو په اړه دواړو هیوادونو اړیکې له کړکېچ سره مخامخ شوي. پاکستانی لوري وایي له افغانستان خاورې څخه د دوی په خاوره په سلګونو وسلوالو برید کړی او افغانستان بیا وایي د پاکستان لوري د دوی په خاوره د شاوخوا اته سبا توغندو بریدونه شوي چې مرجوبله هم پکې اوریدلې ده. دا په داسې حال دا کې دا چې دواړو هیوادونو ترمنځ په سیمه کې د عمل لپاره هم ګډې هلې ځلې روانې دي. دا دعوی تر کومه ځای رسیدلې په سفارتي خبرو اترو کې سپرمخته شوي هم دا پښتني یو په یو حسیب شهید په پاکستان کې د افغانستان له سفیر عمر داوزی نه کړي راځي چې په ګډې وو.
ریشتیا هم نن سبا دا ډېر یو مهمه موضوع ده. دا موجوده حالت د افغانستان او پاکستان ترمنځ خو اړیکو د دښمنانو په ګټه دی او دواړو جانبو په دې باندې موافقه وکړله چې باید ډېر عاجل او جدي اقدامات باندې لاس پورې کړو تر څو دغه وضع بدل کړو او د دغه حالاتو د بروز نه په آینده کې مخنیوی وکړو.
دا وځي چې په تاسو ماته دا وایس چې د پاکستان د لوري دریت سو ځکه چې دغه روسي د توغندې حکم بریدونه چې پر افغانستان خوره کیږي او افغان دولت مدعي دی چې تر اوسه پورې شاوخوا 800 توغندې د افغانستان په خوره لګیدلې د پاکستان د پوز لخوا.
هم دا خبره کوله چې څو هفتې د مخه د شرخوې خونکو د افغانستان د خوره نو د دې پوسټو او د دې په کله باندې حمله وکړه او د دې امنیتی قواو چې په هغوی باندې جوابي کاروایي وکړله. نو دوی ویل چې کیدای شي دې جوابي کاروایي په نتیجه کې څو مرمۍ په تصادفي توګه باندې اخوا لګېدلي. البته دا یې ویله چې که دغه مرمۍ باعث د زیان شوي د ځاني زیان یا د مالي زیان موږ په دې کې متاسف یو او داسې باید ونه شي. نو ما ورته ویل چې دا خبره د دې نه زیاته لا مغلقه ښکاري د دې کې جدي څېړنه پکار ده او جدي او عاجل اقدامات پکار دي.
یعنی نو هغه څه ویل چې دوی به نور لا زیات تحقیقات کوي یا تر اوسه خپل په دریز ولاړو چې دا تصادفي خبره ده؟
نه، یوازې تحقیقات نه، هغه پخوانی دریز و. اوس نه خبره دا و چې دوی ویل چې د دواړو اړخونو لوړپوړي قومندانان نظامي قومندانان باید ډېر ژر سره کښېني او غونډه وکړي خپل منځ کې دا حالت هم پیدا کی چې دا ولې د شیوی دي او داسې میکانیزم باندې هم موافقه وکړي چې دا حالات د بروز نه په آینده کې مخنیوي وشي جلوګیری وشي.
نو تاسو کوم ته دا وایئ چې دا وزې سپ د پاکستان او افغانستان د حکومتونو ترمنځ چې کوم پر دغه مسالې باندې تاریخواله یا ناندري رامنځته شوې دي، دا په داسې حال کې رامنځته شوې دي چې په سیمه کې د امن راوستلو هلې ځلې هم ورسره روانې دي. څه فکر کوئ چې دغه ناندري چې دا ورستي رامنځته شوې او حتی په یو بل باندې دا ورستي تورونه، دا به څومره د امن پر بهیر باندې اغیز وکړي؟
چې د یو کونز موږ جوړ ملکونو ترمنځ روابط مختلف کیږي، د یو نوی فصل آغاز او روابط کې او همدارنګ د سولې کلور د پرمختګ لپاره یو نوی فصل آغاز کوي. په داسې وخت کې داسې مسایل درست کړي صفري نقطه کې د دواړو ملکونو ترمنځ، نو دا د تعجب وړ خبره ده. په دې باندې عمیق فکر پکار دی او تحلیل پکار دی. خو دا فتن دا فینی وضع بدلول دا یو عاجله خبر ده چې دې باندې دواړه ملکونه باید اقدام وکړي دا وضع بدل کړي. دا ټولې خبرې شاید سره یو بل سره اړیکې ولري، تړاو ولري.
یعنی دا به تاسو فکر کوئ چې دا به ستونزې لا هم زیاتې نه کړي دا مسایل؟
فکر نه کوم، نه، ځکه د دواړو ملکونو ترمنځ اوس حالت داسې دی چې ډیپلوماتیک روابط ډېر ټینګ دي. په هر موضوع باندې موږ یو د بل سره ډېر جدیت او په وضاحت سره خبرې کولی شو. زموږ ډیپلوماتیکې اړیکې د پخوا په نسبت باندې قوي ترې دي، ښې دي، او د خبرو فضا د ښو روابطو اراده د پخوا نه لا زیاته موجوده ده.
قدرمن اوردونکو، دا په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر داوودزی چې زموږ همکاري اسیبا شهید سره مرکه کوله. استاد پام را ګرځو هم دې موضوع کې پاتې کیږو. امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز د افغانستان په اړه یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان لخوا په افغانستان کې د توغندیو خونړۍ بریدونه کړکېچ ته لمن وهي او له عملی په افغانستان کې سیاستوال او ولس ډېر په غوسه شوي دي، او دا بریدونه په دې سربېره دوام لري چې د افغانستان لوړپوړو چارواکو د دې لپاره له پاکستاني چارواکو سره وار په وار خبرې کړې دي. زموږ همکار بوریوال کاکړ دا مقاله لوستي او غټې کې تاسو ته وړاندې کوي.
ورسپانه لیکي د بریدونو د افغانستان سیاستوال او په دې هیواد کې د لویدیز سفارتي چارواکي حیران کړي او په غوسه کړي دي. دوی په شخصي توګه ویلي تمه لري چې د پاکستان لخوا به د افغانستان په خاوره کې د توغندیو د بریدونو د لړۍ تر هغه لمخه ودرېږي کله چې د دې سیمو خلک په خپل د وسلې راخستلو ته اړ شي. ورسپانه لیکي دا نه د سرګند چې د دې بریدونو ذمہوار څوک دی چې په داسې لری پرتو سیمو کې ترسره کیږي چې رچنه یوازې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پل هم په ښکارا توګه نه د ښکارا، بلکې هلته یاغیان هم په اسانه تګ راتګ کوي. د ورسپانه په لیکنه د پاکستان پوز ویلی دی چې دوی کله ناکله پر هغو اورپکو بمباری کوي چې له پاکستان څخه افغانستان ته تښتي، خو د هغوی په خبره دا بریدونه په دومره لویه کچه هم نه وي څومره چې افغان چارواکي وایي. نیویارک ټایمز لیکي که څه هم د دې لپاره د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د پاکستان له سفیر سره دوه ځله لیدلی، افغان ولسمشر حامد کرزی په تهران کې له خپل پاکستانی سیال آصف علي زرداری سره مخامخ خبرې اترې کړې، او په یو بل غونډه کې د پاکستان د پوځ مشر هم ګډون وکړ، خو د توغندیو د بریدونو لړۍ لا هم روانه ده. ورسپانه د نیټو د چارواکو له خولې لیکي چې له نورستان تر کونړ او ننګرهار د غرنۍ سیمه د افغانستان سرحدي پولیس څاري او د نیټو هلته د نه برابر ځواکونه دي. ورسپانه لیکي د افغانستان د پارلمان غړو د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د استخباراتو ادارې ته خپلې غوسې څرګند کړې دي چې د افغانستان ولسمشر په دې اړه په سخت خبرې نه دي کړې. ورسپانه زیاتوي چې د پاکستان په رسنیو کې د دې ملک پوز دې ته اشاره کړې ده چې ګواکې دوی په افغانستان کې ځکه توغندي ورغورځولې دي چې پاکستانی طالبان افغانستان ته تښتېدلي وو. افغان چارواکي وایي پاکستان په دې سمو کې تر دې لمخه د وسلوالو طالبانو پر ضد هیڅ لوی عملیات نه دي کړي، نو ځکه بیا داسې سپیناوی د توغندیو د داسې بریدونو لپاره کافي نه دی.
بوریوال کاکړو چې د نیویارک ټایمز او رسپانی مهم ټکی وړاندې کول چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ اړیکې د توغندیو بریدونو له کبله اغیزمن کېدو ویره ده. اوس هم دې موضوع کې پاتې کیږو چې د افغانستان د استخباراتو اداره وایي چې د دې هیواد په پکتیا ولایت کې یو داسې پاکستانی ځانمرګ بریدکونکي نیولې دي چې د پاکستانی او طالبانو یو قومندان پر یو افغاني اورپکې ډلې خرڅ کړی وو. زموږ همکار بوریوال کاکړ د افغانستان د ملي امنیت د ادارې لویان لطف الله مشال سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتنه دي چې د پاکستانی او طالبانو له خوا دا ځانمرګې برید کوونکې د خرڅولو په اړه د دوی معلومات هم تر دې یو کس پورې محدود دي او که نور ثبوتونه هم لري. نو لطف الله مشال وای
کوم کس مونږ ولې دا اول کس نه دي نه مخکې هم مون سره داسې گزارشونه ول چې په میرامشا کې انتحاریان خرڅیږي او هر څوک کولی شي یو څولک قرضدار په مقابل کې یو انتحاري واخلي او خپل هدف ته والوزوي.
مشال صاحب دا کس چې تاسو نیولی دی دا یوازینی کس دی که تر دې مخکې هم تاسو داسې کسان نیولی دي چې هغوی دا منلی وي او یا داسې اشاره یې ورکړې چې ګواکې هلته پاکستانی طالبان چې دي د دوی په خبره ځانمرګې خرڅوي؟
دا که تمونی ولای د داخپل هم په دې خبر نو اول څه خرچوي ما ولیکم همکار چې د یا رهنمات د راوستي دی غل معلومات ورسته به د معلومات څه دا خرچو زه خرچوي ما د پیسې د حقانی ډری ورکړي دي حکیم الله مسعود ډلې ته. دا یو معمول شی ده او بدبختانه ډیر تنقید ونان افغانستان نه چې هلته ځي مدرسو ته. دغه کس چې مونږ ویلی دا خو افغانۍ نه ده، دا د وزیرستان اوسېدونکی ده او پاکستانی تابعیت لري.
مشال صاحب دا تاسو ته څنګه معلومه شوه چې دا کس چې دی دا خرڅ شوی و؟
د دې کس سره کوم رهنما یا هغه نفر چې دی راوستی و هغه مورسر نیول شوی ده، هغه ده اعتراف کړی په خپلو خبرو کې چې دغه انتحاري مونږ د حکیم الله مسعود لیوسر ګروپ نه چې ګلبهادر نومېږي لغنه دا واخیستلو د 15 لک کلدارو په مقابل کې او هدف هم دا و دا خوست ته راولو زیازه میدان کې او محلي قومندان ده په هغه پرې ووژنو یا یې په شهادت ورسوو. وروسته بیا د دنه تحقیقات شول دم دا خبرې وکړې چې اوس د ګلبهادر سره وم او بیا حکیم الله مسعود سره وم، بیا هغو راته وویلې چې ته لاړ شه افغانستان کې انتحاري وکړه او د سراج الدین حقاني قومندانانو خبره ومنه.
مشال صاحب دغه 15 لک روپۍ خو ډېرې پیسې دي، ستاسو معلومات څه چې دا پیسې دوی په کومه طریقه او له کومې خوا ترلاسه کوي؟
دا پیسې خو د تروریستانو خصوصا د دغو شبکو لکه د حقانی شبکه د کویت شورا او د پېښور شورا او یا جیش محمد او لشکر طیبه دا د سیمې استخباراتي کړۍ هم ورسره مرستې کوي. یوه غټه برخه پیسې د دوی د دغو استخباراتي حلقاتو نه لاسته راوړي، بله برخه پیسې د مخدره موادو له قاچاق نه لاسته راوړي، بله لار د دوی اختطاف ته د لوړو شخصیتونو د خارجیانو تښتول دي او د مشهور کسانو اختطاف کول دي.
چې کوم دا پیسې دوی ترلاسه کوي له دغه لارو څخه چې تاسو ورته اشاره وکړه، تاسو د دې د مخنیوي لپاره د افغانستان د استخباراتو د ادارې په توګه تاسو څه کړی دي؟
مونږ په دې برخه کې په تنها خود څه اقدام نشو کولای ځکه مونږ کشفي او استخباراتي ارګان یو دي. غبرګون زرشت زمونږ ټیل دی، مونږ د نورو امنیتي ادارو سره د ملي دفاع وزارت سره او د ملي د کورنۍ چارو وزارت سره د ملي پولیسو په برخه کې دوی ته اطلاع ورکوو. هغوی تر ډېره بریده پورې په دې برخه کې مبارزه کوي، هم د مخدره موادو د قاچاق هم د قیمتي کانو د قاچاق. نو زه به له بده مرغه ویلی شم چې په 100% ډول باندې مخنیوی د دې کارو نه ده شوی.
دا د افغانستان د استخباراتو ادارې ویان لطف الله مشالو چې د مشال ریډیو همکار بوریوال کاکړ جواب تپوسونو جوابونه ورکول.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نتیرې شو.
نو دې کې د خپکې دوس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونې وخت تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونې خبرونې اورېدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اورېدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خبرونې واوري.
هو ورشه.
قدر من اوریدونکو څنګه تاسو واوریدل تاسو کولای شئ چې د انټرنیټ د لارې د مشال ریډیو خبرونه رپورټونه واوري په پیښور کې دا وخت د غرمې 12 بجې شوې دي اسرار علم مومن سټوډیو ته را رسیدلې دي چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي کورم ایجنسی کې د اورپکو پرځت پوځي اپریشن روان دی چې لوځي د دغه سیمې په زرګونو خلکو لخپلو کورونو څخه کړی کړی دی په خبر ایجنسی کې نه څرګند وسلوالو د ټلیفون یو ایکسچینج او یو سرکاري سکول په چاودیدونکو توګه سره الوزول دی د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي په داسې حال کې چې د افغانستان ځواکونو حوصلې مضبوطې دي هغوی د افغانستان څخه د خپل پوځ د لږې برخې د وستو پلان لري د بشر حقوقو کارکونکو وایي د شام پوز د هما په خار کې یو شمېر کسان نیولې دي او په عراق کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې اته پولیسوالا جوبل شوي او شل نور جوبل دي اسرار عالم مومندو چې د خبرونو لنډیزې وړاندې کولو قدم نه اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه کې رپورټونه نور رپورټونه هم لرو زو مومن ایجنسی ته د ګورنمنت کالج آف منیجمنت ساينسز غلنې مومن ایجنسی طالب علمان وای هغوی ته د استادانو د نشوالي او د ترانسپورت په شکل کې یو شمیر ستونزې ورپېښې دي د نور حلوا د مومن ایجنسی نه د مشال ریډیو خبريال شانواس ترګزین وور
د ګورنمنت کالج آف منیجمنت ساينسز غلنې محمود ایجنسی طالب علمان وای هغوی خپل جایز غوښتنې بیا بیا د کالج انتظامیې ته وړاندې کړې خو نه یې مني ځکه هغوی د میډیا په ذریعہ ورپېښې ستونزې هر چاته اورول غواړي
نوم کاشف دی او د مالای د کامرس کالج سټوډنټ یم چې کاپټر ټول یې د اډمنستریشن ورې چار څوک دی او دی دا چې تا نه ورې د کالج سازما غو ته خاص دی کم اس کم چې موږ د افتا پورې کې څوک چې دی دا غني دا مشران دي ټول ورزو چې سو یاغو هغه نه بعد بس موږ خپل ته سره کو کولای جن څه مکه دا غدي دا انوستو ولې دي او هغه نه کو به بس موږ خپل خو خيار سم وکړ
محمد ارشاد چې د بی بی ای اخیری سیمستر طالب علم دی هغه وایي چې هغوی ته تیر کال هم د نورو قبایلی طالب علمانو په شان کلیزه وظیفه نه د ملاو شوی
کمز منګ فاټ اسکالرشپ نو هغه منګ ته بل کالم مخ کی کالم نه د ملاو شوی اوس چې کم کال هغه منګ ته نه ملاویږي نو زمنګ دا مطالبه ده چې راکچرته د فند کمی دا خبره دوی کوي نو جنرال والی ته ولی ملاویږي زمنګ دا مطالبه ده د گورنر صاحب نه وشي چې هغه خامخا په دې باندې غور وکړي
په کالج کې یو بل زده کوونکې مسرت شاه وای لند دا چې سو قسمه تعلیم په کالج کې بيخي ختم شي
تقریبا چې 12 13 کس سټاف چې کانټریکټ والو وغیرہ موږ نه ختم کړو او وسو پنځه کسان نن باغ باندې او ثابت ګریجویټ کالج نه چلیږي په پنځه کسان استه هپته ده ازمن د بی ای ټی چې کوم دغه پروګرام دغه تقریبا چې ختم دي ځکه چې دوه کلاس په کې مخ کې روان دي او وروسته په کې اډمیشن نکيږي او راتلونکي کال امکان دار شي بی بی ام ختم شي
او زبط الله وای د نورو کالجونو طالب علمانو ته سرکاري ګاډي ورکول شي خو هغوی ته یو ګاډي دي چې ټول طالب علمان پکې نشیتلې
د ډېر الکان نازي او دا غوې د پاره د یو ګاډي او دا غوې پورا خرچه نشته یا غس مطلب نه دی د پاره د لیسلو ګاډي په کار دي زمونږ د پاره دی لوک
پر دغه ګلو د کالج پرنسپل فضل محمد اویل د کالج د استادانو د کمی خبره ټیک ده
استاف دا مسله ده چې موږ نه اوس لکه موږ سره کارمن دوه کسان هغه چې دوه کسان پروموټ شو باجا ورته ورکړه اوس موږ سره لکه په سکرټین کې دوه پوسټ خالي شو او 18 کې موږ سره جنن دوه پوسټ خالي دي اگر تقریبا درې فلور کار نه اوی تقریبا موږ سره کار په 14 کسان هغه چې دنو پروس کار نه هغه ملي شي دا هم تاسو دا کنه ورو هغه بدل کې استاف نه راکړي نو موږ پروس کار نه لکه د کاري د فند استاف هغه ته په هغه باندې موږ کار اوچلو
او د ګاډو په اړه یې وویل د طالب علمانو غوښتنه ده چې حکومت دې د هغوی مسلې هوارې کړي چې قبایلي ولس د ښه تعلیم په حاصلولو کې بریالي شي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
قدر من اوریدونکو وزو هنګو ته د خبر پښتونخوا هنګو ضلعه کې د ناروغانو ته د مودي تیری د وایانو د ورکولو انکشاف شوی دی خو د هنګو هډ کوارټر سپتا چارواکي وایي چې دا خبری به بنیاد دي او د کې هیڅ قسمه صداقت نشته نور حال بعد هنګونه د مشال ریډیو خبريال طارق اورګزین وورو
د هنګو هډکوارټر هسپتال کې د انتظامی لخوا مریضانو ته تاریخ تیر یا ایکسپایر دوایانې ورکول کیږي. دغه خبره په هنګو کې د معاون هیل کمیټې مشر منیم خان د عوامو لخوا د شکایت وروسته په هسپتال کې د دوایانو جاج اخستلو نه پس وکړه.
اسپتال کے دا ایکسپائر شوی ادویات تو برپار دے مکینکی سرا جدی ترسیل کی گئی اسپتال انتظامیہ اور ایم ایس سرحنا کے داخل کو تملے گی نزدی ڈیر خل کو داخل ہوئی جموں کو دوران کے داو قتل سے 2016 کے پشپگم میچ کے ایکسپائر شوی دی اور دا موزر صحت تھی اور دا اسپتال جنرل وارڈوں کے دما شمان و پلاس کے مرضی
مونگ چکلا دسی میں ڈاکٹر لقبان نہ پختہ اکڑا چی تاریخ تیرے دوایا نے خوڑن نہ پس انسانی جون سمرا متاثرہ کی دلیشی نو پا جواب کے اوائل
دوا قسم کا دوایا نہیں بھی کہاں یو عام اینٹی بایوٹک تھی لگا جرا سنگ کوش دوا اور دبو وائی نو آگا چکم ابھی آگا کو بنے میا تیر سی نو غدا بھی چھو بھی اب سر نہ کہی کہنا لگا سر ختم سی او بعد دس ہی لگا سکم از انسان زندگی بچوئی نو آگ بنے ٹائم تیر سی نو غدا انسان زندگی کا خطرم بغے کے دیش
د ایکسپائر دوایانو معاملہ دراتلو نه پس مونږ چې کله د هنګو ضلع د صحت محکمې مشر افسر ډاکټر محمد اسحاق بنګس سره رابطه وکړه نو مشال لډیو سره د خبرو کولو په وخت د هسپتال انتظامی لخوا مریضانو ته تاریخ تیرې دوایانو ورکولو الزام ونه منلو.
ریسنټلی مونږ خپل سٹور د یو میاشت شولا چې پی ایچ کیو هسپتال نه ډیسټریکټ سیکریټریټ هنګو ته چینج کړی دی. لہٰذا سٹور چینج کولو ٹائم کے مونگ ہر قسم ایکسپائری کا تلی داغا نا پس مو نوی سٹور کے سامان اچھا والے دے نو دا یو غلط فہمی دا بلا خبر دا چی مونگ سرا میڈیسن کے پخور دیر زیاد بجٹ دے 30 جون پر مونگا آرڈر ویر کردو یکم جولائی نا
ہسپتال انتظامیہ دا ایکسپائر دوایانو ورکولو معاملے ته تیار نه دی نو بلخوا ځای خلق غوښتنه کوي چې د هسپتال انتظامیه د بے غوری خلاف دی کاروائی وکړي شي. دې سره خلق دا غوښتنه هم کوي چې په هسپتال کې مریضانو ته ایکسپائر دوایانو ورکولو معاملے د پاره تحقیقاتي کمیټې جوړ کړي شي. تارق ورغزه مشال رډیو هنګو
مشال ریڈیو د حقایقو رابر سیرون کې
قدرمنه اوریدونکو د پاکستان ورسپانی دی نیوز یو اداره کې لیکي چې باید د پاکستان حکومت د نن د ممکنه سیلابونو د راتلو مخاوني سي او د دغې لپاره پوره بندوبس وکړي ځکه چې دغه کار سبا ورسته پاتې کول به ډیر نقصان وکړي. د دې ادارې مهم ټکی د فرخنده وزیر نور
پاکستانی ورسپاړه د نیوز لیکي سږ کال په پاکستان کې د سیلابونو د مخنیوي لپاره هغه سي ګامونه تر دې دمه نه دي پورته شوي څنګه چې په کار وو او زیاتوي د دې داسې معلوميږي چې د پاکستان حکومت تیر کال د سیلابونو نه سزده کړه نه ده ترلاسه کړې. ادارې لیکي د صوبه خیبر پختونخوا سند پنجاب او د بلوچستان حکومتونو دا پلان نه دی جوړ کړی چې سږ کال به د پشکال په بارانونو کې دوی خلک ته ممکنه سیلابونو څنګه بچ کوي او دا هم لانه د معلومات چې دغه ممکنه سیلابونه به په هغه ځایونو راځي کوم چې تیر کال متاثر شوي وو او کنه. ورسپاڼه زیاتوي د تیر کال د سیلابونو متاثر خلک خپل مخکینی ژوند ته لانه دی راغلي او د دوی د تاوانونو په پوره کولو کې کېدای شي کلونه ولګي. که څه هم سږ کال د هغه سي سیلابونو خطر نه دی څنګه چې تیر کال ولیدل شول خو سږ کال به هم په پوه زیات کار راځي چې خلک محفوظ ځایونو ته ورسي او زیاتوي د پاکستان په وس په ډیرو ځایونو کې په مختلفو کارونو کې بوخته او دومره وسایل هم نه لري د سیلاب ځپلو پوره پوره مرسته وکړي. ورسپاڼه د هم لیکي سږ کال کې د شي نړیواله ټولنه هم د دوی سره دومره مالی مرسته ونه کړي څنګه چې وړاندې شوی وي او کې د شي نړۍ د پاکستان غوښتنې هم سرته پوره ونه رسي. ورسپاڼه د سند صوبې د مختلفو برخو په اړه لیکي تیر کال سیلابونو د دغه صوبې شپاړه ضلع متاثر کړي وي او سږ کال په یو شمېر برخو کې هغه آلات هم کار نه کوي چې د قدرتي آفتونو د وړاندې نه خبرداري ورکوي. د نیوز لیکي په نړۍ کې د موسمونو په بدلون سره باید پاکستان هم خپل تګلاره جوړه کړې وي او دا یې معلومه کړې وي چې څنګه به د قدرتي آفتونو مخه نیسي او زیاتوي باید د دې لپاره د مخکې نه کار وشي او دا د سیاسي مسلو ښکار نشي. د سند په اړه اداریه زیاتوي سږ کال د دغه صوبې ټټه سیمه کې دی شي تر ټولو زیاته د سیلابونو متاثر شي او د دغې دغه سیمه چارواکي باید د نن نه کار پیل کړي، ځکه چې کېدای شي سبا ډیر ناوخته وي.
فرخندا وزیر وا چې د دی نیوز اخبار ادارې مهم ټکی تاسو ته وړاندې کول. د پاکستان ورځپاڼې ډیلی ټایمز کې لیکوال ډاکټر منصور حسین د هند او پاکستان پر اړیکو یو مقاله لیکلی او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ستونزو او د دې هوارولو تبصرې کړې دي. د دې تبصرې غټ ټکی حسیب شهید نورو.
د هند او پاکستان اړیکې په ځانګړي توګه د کشمیر مسله پیچلې شوې ده. دواړه لوري له دې مسلې سره احساساتي چلند کوي او چلند یې منطقي نه دی. خو ډیلی ټایمز ورځپاڼه کې لیکوال وایي اوس هغه وخت را رسیدلی چې هر څه په منطقي چوکاټ کې راشي او دې مسلې ته د تیر وخت له سترګو ونه کتل شي. همدارس له مذهبي اړخه ورته هم زیر نه شو. د مقالې لیکوال ډاکټر سید منصور حسین وړاندې لیکلي دی په دې برخه کې درې موضوعاتو ته زیر دی: مذهبي اړخ، د هند او پاکستان، او د امریکا او پاکستان اړیکې. د جولای څلورمه د امریکا د خپلواکۍ ورسته لیکوال بیا لیکي چې د خپل پاکستانی مشرانو ته دا ډاډ ورکوي چې دا ورځ لکه ډېرې نورې ورځې ګڼ امریکایان به د پاکستان په اړه سوچ نه کوي، خو په پاکستان کې بیا ډېر داسې احساس کوي چې په امریکا کې خلک زیاته د پاکستان په سوچ کې دي. د مذهب په اړه لیکوال لیکي چې د یو مسلمان په توګه تر خپلو لیدلو کتلو ورهاخوا ډېر څه نه وایي. بیا زیاتوي چې یو شمېر خلک مسلمانان د دې لپاره ښه نه ګڼي چې مسلمانان دي او دا خبره خوشي نه ونکي ده. خو لیکوال بیا زیاتوي چې اسلام تر هغه ډیر سلری چې ماشومان یې په مدرسه یا سکولونو کې پاړه فکر کوي. لیکوال بیا زیاتوي ډیر هغه کسان چې همزولي دي او په پاکستان کې ستر شوي دي نو تل یې د هند پر خلاف پروپاګند اوریدلې دي. هغه کسان چې کورنۍ یې پنجاب ته د پولې له پوري غاړې د سکانو او هندوانو له ظلمونو راغلي دي، هغه یې د پاکستان د تاریخ یو اصلي برخه ده او د پولې پوري غاړې بیا خلک د مسلمانانو د تیری کوونکو په برخه کې ورته سوچ کوي. د ډیلی ټایمز په دې لیکنه کې بیا راغلي چې د هند او پاکستان ترمنځ ډیر کلتوري ورته والی شته. لیکوال بیا د کشمیر مسلې ته اشاره کوي او لیکي چې د ده په نظر د کله هم د کشمیر په حق له ژور احساس نه دی کړی، ځکه چې درې ځلې د هند او پاکستان ترمنځ جګړې وشوې او د کشمیر په وضعیت کې بدلون رانغی. لیکوال بیا څرګندوي چې که چیرته د کشمیر اوسنی حالت د هند او پاکستان ترمنځ ومنل شي نو ښایي د کشمیر خلک د یو څه سولې نه برخمن شي او د دواړو هیوادونو خلک د سولې خواته حرکت وکړي. د لیکوال په باور د کشمیر پر خاوره د داوی مسلې خبره نورو ستونزو ته غزولې ده او خبره د اوبو په سر لنجې ته وتې ده. پاکستان تل د اوبو په برخه کې د هند همکاري ته اړتیا پیدا کوي څو مناسبه برخه اوبه ولري. اوبه د دواړو هیوادونو ترمنځ یو مهمه مسله ده او په اوسني وخت کې پاکستان لپاره دا مسله ډیره مهمه ده. د لیکوال په باور که چیرته د پولې په اوږدو دواړه غاړې خپل ازواکونه لکړي نو د سولې په لور به یو ګام اخیستل شوی وي. د لیکوال په نظر یو مهمه موضوع چې لږه یاده شوې هغه د هندي مسلمانانو وضعیت دی. لیکوال بیا څرګندوي چې دا وخت د پاکستانیانو، هندیانو او د هند مسلمانان دې ته رسیدلي دي چې دا ومني چې دوی له هغو سره چې د دوی په خاوره کې اوسي خواخوږي لري او بس، او د دواړو هیوادونو ولس باید پوشی چې دوی د مسلمانانو په حساب سره تړاو نه لري او دا مسله د تاریخ یو برخه ده. د ډیلی ټایمز ورځپاڼې لیکوال ډاکټر سید منصور حسین په باور مخکې تر دې چې د هند او پاکستان ترمنځ ریښتونی سوله وشي باید څو کارونه ترسره شي. د ځوان نسل خلک باید وپوهیږي چې د دواړو هیوادونو لپاره سوله تر دښمنۍ غوره ده. دواړه خواوې د یو بل هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي نو بیا ښکاره ده چې د کشمیر پر سر به دواړه لوري یو جوړجاړی ته غاړه کېږدي. د لیکوال په فکر پاکستان ښایي لاین آف کنټرول د خپل سرحد په توګه ومني او هند هم خپلو کشمیریانو ته ډیر واک ورکړي او له سیمې خپل امنیتي فشار کم کړي.
حسیبه شهید وا چې د ډیلی ټایمز ورځپاڼې مهم ټکی تاسو ته وړاندې کوو.
فارن پالیسی مجله کې،
وال سټریټ جرنل،
په فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې،
ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما چې
نړیوالې چاپی خبرونه د سیمې حالات څنګه سيړي، د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات د مشال رادیو په خبرونه کې.
نړیوال ورځپاڼو ته کتنه کوو. قدرمنو لوسنګ تاسو واوریدل په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې د انټرنیټ ته د رسائی په اړه یو مقاله خبره کړې ده چې مهم ټکی د علیها امیرزاده نورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د ملګرو ملتونو په خبره انټرنیټ ته لاسرسی لرل یو بشري حق دی. د ملګرو ملتونو هغه ځانګړی رپورټ چې تیره میاشت په جنیوا کې د بشري حقونو کونسل ته وړاندې شوی خبرداری ورکوي چې په نړۍ کې د حکومتونو لخوا د بشري حق ته خطر سره مخامخ دی چې پکې د جمهوري ملکونو حکومتونه هم شامل دي. ورځپاڼه لیکي په دې اړه تر ټولو لویه اندېښنه د امیرانه حکومتونو په اړه ده چې د خلکو سیاسي خوښه تر خپو لاندې کوي. د مثال په توګه چین چې په ویب پاڼو بندیزونه بندونه لګوي د پانو سارنه کوي د جمهوریت ټکی ترې لري کوي او بلاګرز جیل ته هم لیږي د ورسپاڼې په خبره په ریپورت کې په آنلاین مواصلاتو باندې د جمهوری ریاستونو لخوا د بندیز لګولو او یا د کنټرولولو هڅو په اړه هم خبرداري ورکړل شوې ده د علمي ملکیت یا د انټلیکچوئل پراپرټي رائټس ناجایز استعمال او ماشومانو ته جنسي معلومات ورکونکو ویب پاڼو باندې مواد خورولو پر ضد ګامونه اخیستل جایز دي ورسپاڼه لیکي چې حکومتونه باید د آزاد رائے د اظهار په لړ کې د ولس حقونه خوندي وساتي او که ضرورت وي نو دا د پټو کړي نیویارک ټایمز یاتوي په اټلي کې یو عدالت د ګوګل په نامه د ویب پاڼې چلونکي پر دې تورن ګرځولي چې انټرنیټ استعمالونکي یو کس په یوټیوب نامي ویب پاڼه د یو ځوان لک سره د تشدد کېدلو ویډیو د انټرنیټ نورو استعمالونکو سره شریکه کړې وه که څه هم بیا ګوګل زر دغه ویډیو د انټرنیټي پاڼې نه لرې کړله خو بیا هم د ګوګل چلونکو خلاف کاروایی وشوه دغه شان په برازیل کې هم په کانګرس کې یو قانون تر بحث لاندې دی چې تر مخه به انټرنیټي خدمتونه ورکوونکو کمپنیو یا آی ایس پیز ته دا معلومول ضروري وي چې د خپلو صارفینو د انټرنیټي فعالیتونو تر دریو کالو پورې څارنه وکړي دې معلوماتو ته به د انتظامیه رسایی د عدالت د حکمنامې نه پرته ممکنه وي چې دا ډول د جرمونو څارنه وکړل شي ورسپاڼه زیاتوي د فرانس او برتانیې په پارلمانونو کې هم د داسې قانون منظوري ورکړل شوې چې په ناجایزه توګه د انټرنیټ نه هغه مواد چې ملکیت لري خپل کمپیوټر ته راړولو باندې په استعمالونکو بندیزونه وي دغه شان امریکا هم په داسې یو قانون غور کوي چې په ترڅ کې باید د هغه ویب پاڼو پر ضد ګامونه اخیستل شي کوم چې پایرسي یا په انټرنیټ د موادو د غلا لپاره خلکو ته اسانتیاوي ورکوي ورسپاڼه لیکي ملګرو ملتونو د آزادې رایې د اظهار لپاره وړاندیزونه ورکړي د دې تر مخه په انټرنیټ د موادو سینسرشپ باید شفافه وي او یوازې عدالتونه دې دغه بندیزونه عملي کوي حکومتونو ته پکار ده چې د سینسر لپاره دې په شخصي ادارو لکه سرویس پرووایډرز باندې تکیه نه کوي او چې په انټرنیټ د خلکو فعالیتونو لپاره دې دوی ذمهواره نه ګرځوي په دې وړاندیزونو کې دا هم ویل شوي چې د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې دې دا یوازینی بهانه نه وي چې د خلکو په آزادې رایې باندې بندیزونه ولګول شي او دا چې دا د هغه وخت وي کله چې کوم لوی خطرونه ورسره تړلي وي د ورسپاڼې په خبره په ځینې وختونو کې د استثنا نه پرته حکومت باید د انټرنیټ رجسټریانې استعمال نه کړي چې په لړ کې یې د انټرنیټ استعمالونکو ته خپل شناخت ښودل ضروري وي او بل دا چې د انټرنیټ په استعمالولو کې دې پر هیچا هم پابندي نه وي
ملیح امیرزاده وا چې د نیویارک ټایمز ورسپاڼې په کې راغلي د انټرنیټ ته رسائی په اړه تاسو ته مقاله مهم ټکي وړاندې کول قدرمن اوریدونکو سخ کال بیا هم د تیر کال په سیر اطلافي ځواکونو د کونړ ولایت ولسوالو د دغه ولایت په کروندګرو غږ کړي چې په خپلو ځمکو جوار ونه کړي کروندګر وایي چې د چارواکو دا پریکړه غیر عادلانه ده ځکه چې دوی ته د جوار نه د نه کرلو په ایوز دومره معاوضه نه ورکل کیږي چې د جوارو د فصل ځای ونیسي نور حال د سیمینا د مشال لډیو خبريال باز محمد عبد نور
د کونړ ولایت اوسیدونکو د خپلې ولایتي ادارې او بهرنۍ ځواکونو په هاغه پریکړه باندې سختې نیوکې کوي چې وایي کروندګر د امنیتي ستونزو د مخنیوي په خاطر په خپلو ځمکو کې جوار نه کوي دغه پریکړه د جوارو د فصل د کرلو سره سمه په یو وخت شوې ده کروندګر وایي چې تیر کال هم ولاړ رسیدلي فصلونه واړول خو په بدل کې یې له وادي سره سمه معاوضه ورنه کړې شوه
ډیر په خانه اختر راکړی چې جوار مکرې جوارونه کرو کوګنارونه کرو خیر څو کرو به قرانې بل ټول ژوند باندې کار بار باندې روان دي دا غلطه څنګه سرک سر تقریبا ډیر شي جواز مکړه مونږ ته ویل چې سرک تمیزي خوشا کې جواز مکړي باید جوارونه کوي
زمانه مې ارشاد ده د ټپور رسواري وسیدین کې ما او دقانې ما خارجین مخکم متیر چې جوار مکرې او وس به وی چې جوار مکرې مخکم پیسې وی چې پیسې بدل کو پیسې کیمرا کوي پنځه کالدار وی وی چې جوار مکرې او سهرالي
د کونړ د زراعت رئیس ماسل خان پتوہی وایي چې ائتلافي ځواکونو سکل له دوی سره دا پریکړه نه ده شریکه کړې
دا خبره یې پروس کاله هم کوله او په چګل اسبال دندام او نالې غزیابات کې او یې تل تخم ورک اما غنم تخم یې راوړ جوار تخم یې راوړ ویل موږ لن کو تا تخم راوړو او دغه خده او هغه موږ دوه خوتو او عملته او دې لاندې ولسوالۍ کې ویل چې نه کړې خلکو وکړه او په مانو کې کی کې خلکو ته تخم ورکړه، پیسې ورکړي او په ټاپور کې مې تاسو مه کړئ نو پیسې درکوو. نو سږ کال هم به دا پروګرام لري، خو زما د طریقه نه دی. دا مې ورسوالانو ته خبرې.
د کونړ ولایتي شورا مشر مې حسن عادل وایي چې د جوارو د نه کرلو پریکړه ځکه شوې چې وسلوال طالبان د جوارو له فصل نه د پټنځای په توګه کار اخلي.
سږ کال مغه پر لږه چې دوی و جوار مه کړه، روپۍ به ورکړي او په دوه د ولس له ورکړي جوار نه کې. دغه ولس چې بېکاره شو، بېروزګاره شو، په خپله غره ته خېږي، مشکلات پېښوي. نو اوس هم انشاءالله مغه زور تاده وبانې به دا خلک خپلې روپۍ ورکوي، یا ځمکې جېبې کوي، هغې نه وروسته مشکل نشته. دا د محالتین کوزي دي او دغه جوارو کې دومره ده چې ښکاري نه، او لاره کې مینونه دي، لاره کې نور مشکلات پېښوي د دې په خاطر باندې.
هېره دي نه وي چې تېر کال هم کونړ ولایت کې د جوارو په کرلو بندیز لګېدلی و. د دغه ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د جوارو په کرلو بندیز به په سیمه کې د دولت سره مخالفتونه وزېږوي او امنیتي ستونزې به لا پسې زیاتې کړي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
قدرمن اوریدونکو، ستاسو پام را ګرځو قبایلي سیمې شمالي وزیرستان ته. شمالی وزیرستان کې اکثر غرونه د ونو بوټو سخت ډک دي چې دا سیمه خکولولو خکولا په یو په دوه زیاتوي. دغه اکثر ونې بوټي میوه هم لري، خو د بده مرغه د سمو دی راسي دغه ونې بوټي په تیزی سره کټ کولی شي چې د سیمې د خکولا ختمېدو نه علاوه د ماحول آلودګۍ لوی سبب هم ګرځي. د سیمې نه د مشال لیډیو خبریال عمر دراز وزیر نور تفصیل راکوي.
په قبایلی سیما شمالی وزیرستان کې که یو خوا تازه رڼې چشمې ځای په ځای د خلکو ضرورتونه پوره کوي، نو بل طرف ته د وزیرستان په تورو غرونو کې د قدرت نمونې د ونو بوټو په شکل کې قدرتي تور باندې موجودې دي. په دغه کې اکثره ونې بوټي میوې هم راوړي چې یوه د دینا ګورګورې هم دي، چې نه یوازې د خلکو دپاره د خوراک یوه مهمه ذریعه ده، بلکې د وزیرستان غرایز کلتور یوه مهمه برخه هم ده. د ګورګورو په اړه به مو ډېرې سندرې هم اورېدلې وي. خدا بدا مرغه هغه سیمې چرته چې ګورګورې په زیات کچ شتون لري په تیزی سره کټ کولی شي، چې له وجې د ونو بوټو څخه ډک غرونه اوس خړ او سپیره په نظر راځي.
خاص کر وزیرستان علاقہ ہے چې لکه ګورګورا شولا، معمولی شولا، او مرغړا وا شولا، او شواوان شا نیسارس نه منامه یو خای پکو کړی په اړه باندې د ښه خرچه ما چاند شو دا چې د چا به ور کړی دی. خو خاص کر ګورګورا خو بیا ښه چې کیما دو دا خوره زبردستی بیټای دی د معمولی او مرغړا و دا غمیشه مشون لګدا ویل چې مخشه کبیلو خلق پدام نه ساتل دا غدا خلق نه کټ کای ویل کدا میشه پیلې ورته خو اس په اخر نشه د هر کی ختم شوی دی په پیسې باندې استعمالی دی پیسې باندې خرچی دی. غریبات پواجا کٹکائی چھد حکومت وزیرستان سے دای بجلی وای یا دیسینا وای یو امیش زنګلین اډو چلی شوی وی
منو مدالم دای وزیرستانه تعلق لرم. غریزه میوه خډیر جوتی دی خو بلاش زنه داس نمونه وی چې ختم کی جبری پورې ختمی جی خو جکی می میش په علاقه ډیر مقدار سره ملاوی جی چې کی می دی امیش ګورګور وی تای خو بد قسمتی سره امیش خل داس نمونه دا چا کټ کوي وای.
د میرانشاه او رزمک په سړک باندې د ګورګورې په موسم کې ډیر خلک لیدل کیږي چې په مسافرو باندې د غره څخه را شو کولې ګورګورې خرڅ او د ځایی خلکو د پاره په سیمه کې د روزګار یوه وړه ذریعه هم ګرځېدلې ده. حضرت عمر چې پر یاد شوی سړک باندې ګورګورې خرڅوي، مشال ریډیو ته وایي.
وغره تالوټ شي وی دباوي خپل ورلاک شي یا پاکونی ولی جمینا تولی نازن رڈا کی اوپر اٹھ خرچ پدا شاندازا چه دیر دریسا و چالویر سوا پینزه سوا پیرا پیکی پروډی خرچا یو کوټا پرتا ولاج په خپل گاډی
د رزمک شخیمار سیمه چرته کې چې دنګ غرونه د ونو بوټو څخه ډک دي. د غلطه مو د یو مشر ملک میرجام نو پوښتل چې د قدرتی ونو بوټو کټای د مخنیوي د پاره دوی په کامی ستا باندې سه حل زلې کوي. دوی وای
دغه میوا خو نن سابو په دغه حال روغلی دو چې یعنی د نه ملاوله کابل چې په سل پسر په پنځس نن نیم پنی مینه هم په څټ روغلی دو په وطن شي غریباتای خلک اول امر خدا کو چې د ملک لرگی کټکاوی دا ونه غنه یعنی په دام نه ځنه خل برزګاره دی مجبور وی دی دا کوچه لرګای وری بازار ته خرڅوی سړده موسم وی د خلک د ښه پره کټکاوی چې دا د په دام نه بیا یور بلاوی لګژم موسم سړدی وی دغه د پوره میز دا ډر ډر بار بار کوشش تینا کړی چې کی مشترک ملکینه دی په دا شی میش پډر زین شه ټینګه هکړی دی او بیا دا شدار چې ملک خلک څوی یو خپل ایریا وی دی چې باید اخ مخبل شاید همو مجبوری دو
زای خلک وای چې د کمی مشرانو د تړون سره سره دولت هم باید د زنګلاتو کټای د مخنیوی د پارا کوټلی ګمونه پور تکړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
اس ایم ایس پیغامونه
ل مشال ریډیو سره د اوریدونکو د زړه خواله.
قدرمن اوریدونکو ستاسو د خوخي اوس ستاسو کوم اس ایم ایس ستاسو کوي کوم پیغامونه کوم موبایل ټلیفون پیغامونه د هغه وخت را رسیدلې دي ستاسو کوم پیغامونه چې کوم مونږ ته را رسیدلې دي کې اوس مونږ را خسي دي په دې کې وره چې مونږ ته یو پیغام راغلی دی خورشید عالم بهر مخیل لکی مروت نه کړی دی دی وای چې مشال ریډیو السلام علیکم شاین بنیری صاحب ته ز خورشید عالم مروت ل بهر می وخیل تاسو ته دا میسج کوم ماته د وحید اچکزی غانه نشر کړي شیر دی افغارا هغه ته شپې خوبونه کله ورزی سوک چی مین وی د آشنا په خوبونو لسترګو والسلام. بل زمنګ یو اوریدونکو پیغام را لګلې دی محمد کریم د بلوچستان نه دلی کې مشال ریډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه ستاسو زمنګ پیغام بریګیډیر سعد او فوج نور مشرانو ته ورسوي دلته ټانک او شاوخوا ټولي شخصي دښمنۍ د وجنه فوج نه غلطه فائده ټوله ده یو بل په خواله ترګر شوی دا میسجو د محمد کریم د بلوچستان. بل میسج دی د سمرین کاکل ز محمد کریم دا لاندې سمرین لیکري دی بري لیکري دی محمد کریم نو ز محمد کریم د بلوچستان فشین دا پشین دی فشین دی پشین یما ستاسو پروګرامونه ډیر په شوق اورم زما سلامونه قبول کړئ. دبل میسج راغلی دی مشال کارکونکو ته سلامونه سمرین کاکړ ته سلام کوم هیله کوم زما دا پیغام به نشر شي ز لدی تاسو خواست کوم چې زما دا میسج په دې پروګرام کې خامخه واوروي دا میسج دی سمرین کاکړ را لګلی نو دا میسج چې مونږه واوروي. بل میسج را لګلې دی حافظ محمد اسلم ضلع قلعه سیف الله نه را لګلې دی مشال ریډیو زه د ټولو پښتنو ته دا پیغام ورکوم چې دوی د خپل نوی نسل په لاس کې قلم او کتاب ورکی او خپل پوره توجه د تعلیم ته ورکړي ځکه چې د قران اول نازل شوی آیات هم د تعلیم حکم ورکوي هغه آیات د اقرا تا ویلو حافظ محمد اسلم د قلعه سیف الله. او دا اخری چکم موبایل پیغام اس ایم ایس پیغام دے دا دے نور خان وزیر دا برملنا دا مشال ریڈیو ټول همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. نجیب بابر صاحب ته سپیشل سلامونه وړاندې کوم. زما یو شیر دے شیر ډیر اوږد دے وخرا سره ډیر کم دے او دی میسج را لګلیو نور خان وزیر دا برمل قدرمن اوریدونکو دا استاسو پیغامونه تاسو کولی شئ چې تاسو پیغامونه چې کوم دی هغه تاسو مونږ ته راولېږئ کوم شمیرې چې تاسو ته مونږ په خپل پروګرامونو کې وایو په خبرونه کې د هغې په لار تاسو کولی شئ چې موبایل پیغامونه موږ ته راولېږئ او په پروګرامونو کې به وار په وار موږ هغه پیغامونه چې دي هغه موږ نشر کوو. همدې سره کوربه ګلیاس ته اجازه ورکوي. خو د مشال ریډیو خپرونې چې دي هغه به دوام لري.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ایم اس لاره هم خپل اړیکه ټینګولای شئ. تاسو مشته پر دغه موبایل شمیره اس ایم اس کولای شئ 0332 533 3351. د اس ایم اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.